امریکایی ها تا 3 روز دیگر رئیس جمهور آینده خود را انتخاب می کنند. کامالا هریس و دونالد ترامپ هر کدام یک دیگر خود را شخصیت نامناسب برای کرسی ریاست جمهوری می خوانند. و در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه، علاوه بر چگونگی مبارزات انتخاباتی، شما را با معاونان تکت های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری بیشتر آشنا می‌سازیم. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه این هفته شما را خوش آمدید میگویم. امید که تا پایان این برنامه با ما باشید. ایالات متحده آمریکا تا 3 روز دیگر یعنی 3 شنبه میزبان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در این انتخابات هفته گذشته با برگزاری گردهمایی ها آخرین گفتنی های خود را با رای دهندگان آمریکایی شریک کردند و هر کدام با دفاع از پالیسی های خود پالیسی های یکدیگر خود را نقد کردند. نتایج انتخابات پیشرو نه تنها برای آمریکایی ها حائز اهمیت می باشد، بلکه جهانیان نیز انتظار آن را دارند و انتخاب هر یک از این دو کاندید می تواند بر موضوعات عمده در جهان تأثیر گذار باشد. کامالا هریس می گوید باورمند است که ایالات متحده برای مدیریت منازعات و درگیری ها باید با ایجاد اتحاد و ائتلاف جهان را رهبری کند. در عین حال دونالد ترامپ می گوید که قدرت و غیر قابل پیشبینی بودن او می تواند جنگ ها را قبل از شروع آن متوقف کند. پاتسی ویدکاسوارا، گزارشگر صدای آمریکا در قصر سفید، در صحبت با کارشناسان این پرسش را مطرح کرده است که در بحبوبه جنگ ها در شرق میانه و اروپا کدام یک از این دو رویکرد سیاست خارجی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای کاهش درگیری های جهان بهتر خواهد بود.
در ماه جنوری سال 2025 دونالد ترامپ و یا کامالا هریس رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا و صدای کلیدی در تعیین منافع جیوستراتژیک ایالات متحده آمریکا و سرقمندان اعلی خواهد بود که قدرتمندترین اردوی جهان را هدایت خواهد کرد.
من جنگ ندارم، من هیچ جنگی نداشتم غیر از داعش که آن را شکست دادم، اما این جنگی بود که شروع شده بود. ما هیچ جنگی نداشتیم. من می توانم جنگ ها را با یک تماس تلفنی متوقف کنم.
اما ترامپ هرگز توضیح نداده است که چگونه به این جنگ ها پایان خواهد داد. روسیه به اوکراین در دوره ریاست جمهوری بایدن حمله کرد و گروه های شبه نظامی حماس و حزب الله به اسرائیل حمله کردند که منجر به یک عملیات تلافی جویانه خونین یک ساله توسط نیروهای اسرائیل شد. در دوره ترامپ هیچ جنگ بزرگی آغاز نشد و او آمریکا را در درگیری های مسلحانه جدید وارد نکرد. حامیان ترامپ آن را از طریق قدرت می‌بینند. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که این یک تصادف بوده است و در پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ نیروهای ایالات متحده همچنان در افغانستان همچنان غیر قابل پیش بینی ترامپ را نظریه یا تئوری دیوانه می‌نامند. تامس شوالز، استاد دانشگاه وندربیلت، میگوید
این نظریه که با تظاهر یا حداقل با تمایل به دیوانگی در سیاست خارجی و انتقام جویی خیلی زشت به نظر می رسید، راه مهم برای رسیدن به قدرت بود و غیر قابل پیش بینی بودن آن از این نگاه می تواند یک امتیاز باشد.
منتقدان میگویند که غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ همراه با منافع شخصی او در دنیای مجهز با سلاح هسته‌ای خطرناک است. غیر قابل پیش بینی بودن ممکن است مدیریت تعرض و درگیری را نیز پیچیده بسازد.
تنش زدایی و دیپلماسی زیاد در واقع به حرکت وابستگی دارد و حرکت باید قابل پیشبینی باشد. بنابراین اگر می دانید که حریف شما قرار است برای گام بعدی چی کار انجام می دهد، در آن صورت قبل از عبور از آن می توانید آن مسیر را تا به آخر و بدون اشتباه دنبال کنید.
در میدان دیپلماسی یا در جبهه دیپلماتیک، هریس مانند رئیس جمهور جو بایدن سنتی تر به نظر می رسد. او اعتقاد به چند جانبه گرایی و ایجاد اتحاد برای حفظ رهبری جهانی ایالات متحده قرار دارد.
من به عنوان معاون رئیس جمهور با تهدیدات علیه امنیت خود مبارزه کردم. با رهبران خارجی مذاکره نمودم. من به عنوان فرمانده کل و سرکماندان اعلی تضمین خواهم کرد که ایالات متحده امریکا همیشه قوی ترین و کشنده ترین نیروی جنگی در جهان را داشته باشد.
در حالی که امریکایی‌ها برای انتخاب آماده می شوند، پاسخ به این پرسش ها بدون توجه به این که چه کسی در ماه نوامبر برنده می شود دشوار است.
بر اساس سازمان مشارکت ملی برای امریکایی های جدید، نزدیک به 3.5 میلیون نفر از کسانی که از لحاظ سنی واجد شرایط رای دهی می باشند، از انتخابات سال 2020 به این سو تابعیت ایالات متحده را به دست آوردند. برخی از کارشناسان می گویند که این دسته رای دهندگان ممکن بتوانند در شکل دهی نتایج انتخابات نقش اساسی داشته باشند. گزارش آلن باروس را از سحر عظیمی می شنویم.
سیلوینا گیودس یک شهروند جدید امریکایی است. مراسم اخذ تابعیت او در محوطه ماونت ورمون خانه جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور ایالات متحده برگزار شد.
من سال هاست که اینجا زندگی می کنم، پس چرا تبع امریکایی نباشم؟ بنابراین اکنون وضعیت من معلوم است.
گیودس اصالتا اهل پرتغال است و بیش از 2 دهه است که در ایالات متحده زندگی می کند. نوامبر امسال او برای اولین بار رای می دهد.
من سیاست را در رادیو و تلویزیون تعقیب کرده و مناظره ها را دنبال می کنم. در واقع من آخرین مورد مناظره را در تلویزیون یونیویژن دیدم. برای من این مهم است، زیرا یاد می گیرم که کاندیدان درباره مفکوره هایشان چی می گویند و چی کار را انجام می دهند.
کارشناسان می گویند این گروه از رای دهندگان ممکن نقش تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر بویشه در ایالت های کلیدی در حال نوسان ایفا کنند. به اساس معلومات پروژه راک، بیش از 600 هزار شهروند با تابعیت تازه در ایالت جورجیا، با نزدیک به 400 هزار در ایالت میشیگن و نزدیک به 465 هزار نفر در ایالت آریزونا زندگی می کنند.
در ایالت مانند آریزونا، افرادی که در حدود 8 تا 9 سال گذشته تابعیت کسب کردند تا حدود اتباع جدید پنداشته می شوند که حدود 2% از رای دهندگان بالقوه را تشکیل می دهند. و آریزونا همانطوری که به خاطر دارید در سال 2020 یک ایالت فوق‌العاده نزدیک به هم بود.
به اساس گزارش مشارکت ملی برای امریکایی های جدید در سراسر ایالات متحده، حدود 3.5 میلیون بزرگسال در سن رای دهی از زمان انتخابات سال 2020 امریکا شهروند این کشور شدند. پستر میگوید که رای دهندگان دارای تابعیت تازه تمایل دارند زمانی که مسائل مربوط بر مهاجرت بر گفتمان مسلط است، از لحاظ سیاسی درگیر شوند.
من در 6 سپتامبر سال 2001 وارد ایالات متحده شدم و هنوز آن زمان را به خوبی به یاد دارم. ساعت 3 بعد از ظهر بود در شهر شیکاگو.
نتاما باهاتی اصالتاً اهل جمهوری دموکراتیک کنگو است.
زمانی که مصاحبه خود را برای کسب تابعیت به پایان رساندم، این فرصت به من داده شد تا برای رای دادن ثبت نام کنم. و زمانی که به من گفتند در واقع اکنون می توانید رای دهید، واقعا برای من جای مسرت بود و من بلافاصله ثبت نام کردم.
کارشناسان به این باورند که شهروندان جدید امریکایی تمایل دارند با جدیت زیادی به مسئولیت مدنی خود بپردازند و این امریکایی های جدید میتوانند در ایالت های نوسانی نقش تعیین کننده را در نتایج این دور انتخابات ایفا کنند.
روانه اونهی ده متحده ایالتونو ده ولسمشوره پارتاکنو که ده هیواد ده گرین پارتی یا زرغون گوند کاندید جل ستاین هم ولاره ده. او احتمال دهی چه یواز 1% رای واخلی. خود شنونکو پا وینا دغا 1% رای کولیشی برخلیک تاکونکو ایالتونو که ده 2 نور او قوی کاندیدانو پا مجموعی رایو غیزه ولری. د امریکا غک خبریال میکسم ادمز په اړه یو ریپورت لري چې پښتو ژباړه به یې په ګډه سره وګورو او واورو.
دا لومړی ځل نه دی چې د گرین پارټي یا زرغون ګوند کاندیدا میرمن جیل سټین د امریکا ولسمشرۍ ته درېږي. نوموړی د 2018 کال په ټاکنو کې هم کاندیدا وه او یو سلنه رایه اخیستې وې. اکثریت دیموکراتان داسې ګمان کوي چې همغه رایو د هیلری کلینټن کاندیداتوري زیانمنه کړې وه. ځینې شنونکي وایي چې دا څرګنده نه ده چې د میرمن کلینټن د رایو په کمیدو کې د میرمن سټین د یو سلنه رایو رول و کنه.
دا ویل به اسانه نه وي چې څوک ووایي چې یو کاندید د بل کاندید رای غلا کولی شي، او که دغه یو کاندید نه وي نو خلکو به دوه نورو کاندیدانو کې دغه رای چاته ورکولی.
په کال 2000 کې هم دغه حالت را پیدا شوی و چې وخت چې د گرین پارټي کاندید رالف نیدر په فلوریدا ایالت کې نږدې 3000 رای واخیستې، او هلته بیا جورج دبلیو بوش په یوازې 1500 رایو الګور ته ماته ورکړه.
دا مشکل هغه وخت را پیدا کیږي چې کله انتخاباتي سیالۍ ډېرې تودې او جدي وي، او تاسو داسې انګیرئ چې ممکن د خلکو دویم انتخاب به شاید مهم وي، خو زما په نظر دا ټوله بڼه ناسمه ده، ځکه کله چې خلک وغواړي د دریم کاندید دپاره رایه ورکړي نو د خپلو دلایلو په نظر کې نیولو سره دا کار کوي. یعنی دا ډول اقدام اصلا اعتراضي رایه بل کېږي.
تر دې دمه د دیموکرات ګوند لخوا داسې اندېښنه ښودل کیږي چې میرمن سټین به د میرمن کاملا هاریس رای خراب کړي، خو څو وخت چې امریکا جاغ د گرین پارټي د رسنیو مسؤل څخه د دیموکرات ګوند د دې اندېښنې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې داسې څرګندونه په اصل کې په دیموکراسي گزار دی او خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې بل چاته رای مه ورکوي او د سره رای مه اچوي. خو د امریکا په یو مهم انتخاباتي ایالت مشیګن کې چیرې چې زرغون ګوند په مسلمانانو کې زیات محبوبیت لري، علت یې دا دی چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې د غزې د خلکو سره د بشري مرستو په وضعیت خلک د بایدن له ادارې څخه ناراضه دي. د امریکایي مسلمانانو د شورا لخوا جاري سوي سروي کې راغلي چې د مشیګن 40% مسلمانان نیت لري چې گرین پارټي ته رای ورکړي، او 12% یې میرمن هاریس ته رای اچوي.
She'll take more votes from Kamala Harris and Democrats.
میرمن سټین به میرمن هاریس ته زینو الاتونو کې ډېر رای راکمي کی. دیموکراتانو اونو شو کړی چې د میرمن سټین نوم زینو الاتونو کې د رای لپاره وباسي، نو احتمال دی د انتخاباتو په ورځ ځینو سرنوشت ټاکونکو ایالتونو کې میرمن سټین یو څه اغیزه ولري.
داسې رپورټونه هم شته چې اریزونا او ویسکانسن ایالتونو کې هم مسلمانان د میرمن هاریس په ځای میرمن سټین ته رای ورکړي. دغو ایالتونو کې ښاغلی بایدن په کال 2020 انتخاباتو کې ترامپ ته ماته ورکړې وه، نو په یو داسې کال کې چې د ټاکنو سرنوشت به ډیرو لوژو رایو معلومیږي د گرین پارټي رول به هم ډیر مهم اوسي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8:00 نه تر 9:30 پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
زندگی جدی ونس، معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ، داستان عادی یک شخص زحمتکشی یک شهر کوچک می باشد. او در مناطق روستایی مرتفع و کوهستانی ایالت‌های اوهایو و کنتاکی بزرگ شده، مکتب رفته و در نهایت ممکن به عنوان یکی از جوانترین معاونان ریاست جمهوری در تاریخ ایالات متحده انتخاب شود. گزارش کارولاین پرسوتی را از سحر عظیمی می‌شنویم.
شهر جکسون در کنتاکی جایی نیست که او به دنیا آمد، اما اینجا جایی است که جی دی وینس آن را خانه خود می خواند.
وقت از همسرم خواستگاری کردم، گفتم عزیزم دارایی من 120,000 قرضه دانشجویی و یک قطعه زمین قبرستان در دامنه کوه در شرق کنتاکی است.
Grandmother Bonnie Blanton Vance.
مادر کلان وینس با میما شهرت دارد.
او همیشه با مادر کلانش به اینجا می آمد. او را به کوه می آورد تا ببیند زندگی کوهستانی چگونه است و ظاهرا از آن خوشش می آمد.
او در اینجا در میدلتاون اوهایو به دنیا آمد و عمدتا توسط مادر کلان سخت گیرش بزرگ شد که بسیار زود عصبانی می شد و 19 میل اسلحه در خانه داشت. از قضا جیدی همل به عنوان معاون رئیس کمیته دانش آموزان دوران لیسه‌اش در میدلتاون با تخلص پدرانه‌اش در اولین انتخابات مکتبش پیروز شد. او در نیروهای بحری آمریکا خدمت کرد و سپس از دانشگاه ایالتی اوهایو فارغ التحصیل شد. بعد از آن وی به دانشگاه ییل رفت و در آنجا وینس با اوشا چلوکوری همسینفی دانشگاه حقوق و همسر آینده‌اش آشنا شد. جیمز امرز هر دوی آنها را می‌شناخت.
فکر می‌کنم خانمش توانست نقش پررنگی در انتخاب مسیرش داشته باشد و به او کمک کرد تا تصمیم بگیرد چه کار می‌خواهد انجام دهد تا مسیر آینده‌اش را به طور کلی از دانشکده حقوق شکل دهد.
وینس با فیلم پرفروش هیل بیلی الگی سال 2016 درباره طبقه کارگر آمریکا در سطح ملی شناخته شد. در این فیلم گلن کلوز در نقش یک مادر کلان روکراس در مقابل یک جیدی جوان بازی می کرد. You got to decide. You want to be somebody or not. با حمایت رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ، جی دی وینس، پسری با اصالتی از اوهایو که عاشق کنتاکی بود، به عنوان سناتور از ایالت اوهایو انتخاب شد. جی دی وینس، to be the next vice president of the United States. بلافاصله دو سال بعد ترامپ وینس را به عنوان معاون خود انتخاب کرد.
No. نه، من فکر میکنم مشکلات جدی در سال 2020 وجود داشت. پس آیا دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورد؟ به نظر من در انتخابات نباخت.
وینس در مورد چین و شرق آسیا دیدگاه جدی دارد، با کمک نظامی به اوکراین مخالف است و در پاسخ به سوالی در مورد مناقشه اسرائیل و حماس این گونه پاسخ داد.
کاملا هاریس از یک سو میگوید که او واقعا به تلفات غیر نظامیان اهمیت میدهد و با این حال او از دادن سلاح‌های به اسرائیل که به آنها اجازه میدهد تلفات غیر نظامیان را به حداقل برساند امتناع میورزد.
زادگاه وینس میدلتاون عمدتاً منطقه با طرفداران ترامپ است. در صورت انتخاب وینس در سن 40 سالگی سومین معاون رئیس جمهور جوان در تاریخ آمریکا خواهد بود.
لدی مخکې چې د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند نوماندې کاملا هاریس ټیم والز خپل مرستیال وټاکي، ښاغلی والز دوه دورې د منیسوټا ایالت د والی په توګه ټاکل شوی و. د خپل کمپاین په جریان کې ټیم والز په نیبراسکا کې د خپل سابقې په اړه خبرې وکړې چې څنګه یې د دغه تجربو نه زده کړه کړې ده. د امریکا غږ خبریال ناتاشا موزګوایا پا دی ورستیو که نبراسکا تا سفر درلود او پا یو رپورت که دی تا کتنه کرده چه دی نبراسکا خلق دی تیم والز پا اړه چه فکر کنی.
د دیموکرات ګوند انتخاباتي ټیکټ مرسیال کاندید ټیم والز د خپل ژوند لومړۍ نیمایي د نبراسکا په دې کلیوالي سیمه کې تیر کړه. دا سیمه د نږدې لوی هوایي ډګر نه شاوخوا 15 ساعته لرې پرته ده. دلته ښکلي طبي منظرې شته او د غلو زیرمه بلل کیږي.
کله چې زه هغه په تلویزیون کې ګورم، هغه ماته یو سیاستوال نه ښکاري، هغه ماته په ښوونځي کې زما د خوښې ښوونکی ښکاري، ځکه چې هغه واقعا په خپله ټولنه او زده کوونکو پانګونه کړې ده او هغه واقعا ډیر ښه اخلاق او اخلاقی ارزښتونه لري.
والز د نبراسکا ایالت په ویسټ پوینت کې زیږیدلی او خپل ماشومتوب یې په ویلنټاین کې تیر کړی. دا سیمه شاوخوا 2600 نفوس لري.
موږ د ټیم کارونه د یو څه لرې نه تعقیب کړي دي، خو موږ اټکل نه وکړی چې هغه به سیاست پیل کړي.
کله چې والز وانو د هغه د پلار د سږو سرطان لرو او د هغه کورنۍ یې د دوا سواله چې خپل خپلوانو ته نږدې کړه وکړي.
زه د نبراسکا په بوټ سیمه کې لوی شوی یم. دا د 400 خلکو خار ګوټیو. زما په علي لسه کې 40 ماشومانو.
د والز د کورنۍ غړي لا هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د هغه تر متقاعد بزګر وای چې هغه پلان لري چې خپل وراره ته رای ورکړي، خو زیاتوي چې هغه یو سندېخمن دی چې له دې کوچني خار سړی د نړۍ ننګونو سره د مقابلې لپاره خورا مهربان دی.
هغه یو عادي ماشوم وو، یو ښه سړی وو، د سپورت سره یې مینه درلوده. ټیم به په پوتین باندې دومره سخت نه وي او دا زما اندېښنه ده.
هغه په منځني لویدیس کې په یوې کلیوالې سیمې کې لو شوی. والز د کب نیولو او ښکار سره علاقه لرله، د ټوپک سره یې هم مینه لرله.
زما په اند ښکاره د نبراسکا استازي توپ کوي او موږ به دا بیرته اخلو.
والز چې د کوریا د جګړې تجربه لري، د خپل پلار د لارې په تعقیب په 18 کلنۍ کې د ملي ګارډ سره یو ځای شو او د سلریش کلونو لپاره یې خدمت وکړو. خو د ځینو کلیوالو رای ورکوونکو لپاره د والز نظامی خدمت او د ټوپک ملکیت تاریخ په دې معنی نه دی چې هغه ورته ارزښتونه لري.
نه، هغه نږدې نه دی، هغه دروغ وای. دا د اساسي قانون دویم تعدیل حق دی. زه د هغه نه ټوپک نه اخلم، لکه څنګه چې دوی زمونږ نه د اخیستو هڅه کوي.
والز د سکت جنین د حکومت ملاتړ هم کوي. د نبراسکا ایالت محافظه کار خلک په دې موضوع د هغه سره مخالفت کوي. زنی دلته وای چې والز نبراسکا ته لړمحاله شهرت ورکوي، خدا چې والز د دې ایالت ته د مان نه لري چې دا به هغه ته درایو غټل تضمین کړي. دا واده نتاشا موسکوایا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غاګ.
رای دهندگان امریکایی در 5 نوامبر هین رفتن به پای صندوق های رای برای انتخاب رئیس جمهور آینده ایالات متحده با انتخاب اعضای کانگرس نیز مشخص خواهند کرد که کدام حزب کانگرس این کشور را کنترل خواهد کرد. هر حزبی که در نهایت کنترل مجلس نمایندگان یا سنا را به دست آورد، برای وضع قوانین توسط رئیس جمهور جدید امر کلیدی خواهد بود. کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
Talk to voters and make sure they're voting all the way down.
دانویس فعال همیشگی دموکرات ها تنها رای دهندگان را برای کاملا هرس معاون رئیس جمهور از گراج خود در لاس وگاس نوادا سازماندهی نمی کند، بلکه او تلاش دارد تا اطمینان حاصل کند که سناتور دموکرات جیکی روزن کرسی اش را در سنای ایالات متحده نیز حفظ کند.
هرچی بیشتر بتوانیم بیرون برویم و با رای دهندگان صحبت کنیم، اطمینان بیشتری دارم که جیکی را و سنا بازگردانیم. این اکثریت را به دست خواهیم آورد.
نوادا یکی از چند ایالت است که در رقابت برای سنا تعیین خواهد کرد که کدام حزب اکثریت را در سنا در اختیار خواهد داشت. در حال حاضر دموکرات ها با 51 کرسی اکثریت اندک را در اختیار دارند. سام براون رقیب روزن که در حین خدمت در افغانستان مشهور شد میگوید که زمان تغییر در واشنگتن فرا رسیده است.
ما اقتصاد داریم که باید به تنظیم آن بپردازیم. ما می توانیم کارهای انجام دهیم، از مسکن گرفته تا سیاست انرژی. ما باید وضعیت در سرحد را کنترل کنیم.
در ایالت تکساس که به طور سنتی سنگر جمهوری خواهان است، نظرسنجی ها نشان دهنده رقابت نزدیک بین کلین الرد دموکرات و تد کروز سناتور جمهوری خواه است. در مناظره هفته گذشته الرد کروز را در مورد حمله 6 جنوری سال 2021 بر مقر کنگرس ایالات متحده به آزمون کشید.
این انتخابات مسئولیت است. وقتی طرف شما پیروز می شود، نمی توانید فقط میهن پرست باشید. شما از او در مورد شورش های انتیفا و زندگی سیاه‌پوستان ارزش دارد نمی‌شنوید، در حالی که در آن شورش ها شهرها را در سراسر این کشور با آتش کشیدند.
و در ایالت روستایی منتانا جان تستر سناتور دموکرات در رقابت با تمشی جمهوری خواه مواجه است. در کنونسیون ملی دموکرات ها در اوایل سال جاری یک نماینده گفت که بسیاری از رای دهندگان در این ایالت ممکن است به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواه رای دهند، اما یک دموکرات را در سنا نگه خواهند داشت.
سناتور تستر لایحه مزرعه را برای ما ارائه کرده است و ما آنقدر باهوش هستیم که وی را رها کنیم.
اما در کنونسیون ملی جمهوری خواهان نمایندگان گفتند که با سابقه رای لیبرال ها تستر برای این ایالت مناسب نیست. این در حال است که کنترل مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز ممکن از کنترل جمهوری خواهان به دموکرات ها به طور بالقوا انتقال کند. همه 435 کرسی این مجلس برای انتخاب مجدد در سال جاری آماده است.
په ټول امریکا کې شاوخوا 14 میلیونه رای ورکوونکي د کارګرانو د اتحادیه غړي توب لري. دغه اتحادیه د کارګرانو د حقونو د ساتنې لپاره جوړ شوې دي. که څه هم د دغه اتحادیه غړي د امریکا د رای ورکوونکو یو کوچنۍ برخه جوړوي، خو د ولسمشرۍ نوماندان د دوی ملاتړ ترلاسه کول غواړي. د امریکا غږ خبریالې کاترین جپسن له نیوادا ایالت څخه دا یو ریپورت را لېږلی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه سره وګورو او واورو.
د امریکا مرستیالي ولسمشرې کاملا هریس د ملاتړ په خاطر په یو غونډه کې د اتحادیه کارګرانو د هریس د هغه پلان په اړه خوښي څرګنده کړه چې وايي کارګران به ترلاسه شو ټپونو یا بخششي باندې مالیه نه ورکوي. زه پوهیږم چې مرسیال ولسمشره کاملا هاریس یو پلان لري، یو روښانه پلان چې دلته په نیواډا کې زموږ د خدماتو لپاره د بخششي په پیسو باندې فدرالي مالیه پای ته ورسوي. سمه ده، خو دا چې ډونالډ ټرمپ داسې ادعا کوي چې هغه د بخششي امتیاز لرونکو کاریګرانو ملاتړ دی یو خطرناک دروغ دی. پخوانی ولسمشر او د جمهوری غوښتونکي ګوند نومان ډونالډ ټرمپ هم د خارته تلې چې د خدماتو په سند باندې تکیه کوي ترسو د کسینو په پلورونکو، خدمت کوونکو او د کور کارکونکو په ټپونو باندې د مالیه نه ورکولو پلان وړاندې کړی. ټول کارمندان به دا وستایي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې معاش نه لري او یوازې په بخششي پیسو کار کوي، هغوی به ډیر وستایي.
ټرمپ د لاس ویګاس د پولیسو څنګ ملاتړ هم ترلاسه کړی.
The majority of our citizens trust
زموږ اکثریت خلک په پولیسو باور لري او له همدې عمله کې پولیسو وایي چې موږ باور لرو چې دا شخص زموږ ګډ تشمن دی، دی به تاسو خوندي وساتي او هڅه به وکړي چې زموږ اقتصاد ته وده ورکړي، نو خلک به په دوی باور وکړي.
سټیو ګرامس په ډیرو غونډو کې د پولیسو لپاره د ټرمپ ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
A man like Donald Trump and his campaign.
Donald Trump په سیاست سره تل زموږ ترڅنګ ولاړ دی او ویلي دی چې هغه به سیاسي فشار ته تسلیم نشي.
په نیواډا کې د اتحادیې لسکونو زر کارمندانو ملاتړ هغه سدي چې د ولسمشرۍ دواړه نوماندان ورته لیوالتیا لري. هریس د محلي ټمستر اتحادیې تایید هم ترلاسه کړی، خو د بارونکو، موټر چلونکو او ګودامونو کارګرانو ملي سازمان د ولسمشرۍ د کوم نوماند ملاتړ کولو نه ډډه وکړه. په نیواډا کې ځینې رای ورکوونکي دا یو مهمه نښه ګڼي.
دوی تل د ډیموکرات ګوند طرفدار وو، اوس که دوی د ډیموکرات ګوند سره ندی په دې معنی چې دوی به نچا تره ورکوي.
په لاس ویګاس کې د پخلنځي د کارګرانو اتحادیه د هریس ملاتړ اعلان کړی دی.
Working class voters are
د کارګر طبقه رای ورکوونکي هوښیار دي، دوی ناپوه نه دي او دوی یو څه شکمن دي. خو د ټرمپ سره ستونزدار چی هغه دروغ وایي او ډیر دروغ وایي. په هر صورت د هریس د پروګرام دا برخه کولای شي د ژوند لګښ سره مبارزه وکړي.
نیواډا یو له هغه سو ایالتونو نه دی چې د دواړو ګوندونو ترمنځ پکې سخته سیالي کیږي او د ولسمشرۍ د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د اتحادیه غړي کولای شي پریکړه کوونکي رای واچوي. دا د کیترین جپسن د رپورټ په پښتو ژباړه نظرانې یوسفزی، امریکا غږ.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان میرسد، ولی شما میتوانید که اخبار و مطالب مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. همچنان فراموش نکنید که روزهای سه شنبه و چهار شنبه آینده برنامه های ویژه در مورد انتخابات را از ساتلایت و صفحات اجتماعی ما بیننده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
پر طالبانو د فشار اچولو لپاره د دنه ټینګار د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی او د یو هر اړخیز پلان د پلي کېدو وخت را رسیدلی. د امریکا ټاکنې چارواکو خلکو ته ډار ورکړی چې رایې په امانت شمیرل کیږي او حق به حقدار ته رسیږي. او د عامه کتابتونونو کموالی پکتیا کې ځوانان د عامه کتابتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دلته په اسانۍ د خپل خوښې کتابونه موندل کېدای نشي.
السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د نوومبر د میاشتې 2 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه احمد شکیبیم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د دغه ټولن نهویې مې عمومي غونډې ته ویلي چې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې د افغان میرمنو او نجونو سره د ناوړه چلند ترڅنګ بشري وضعیت لا پسې خراب شوی ده. بینټ زیاته کړې چې دغه بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. په دې غونډه کې غنو هیوادونو د طالبانو لخوا پر خځو محدودیتونه وغندل. د پاکستان استازي وویل تر هغه چې طالبان د خځو د حقوقو او ترهګرۍ په ګډون اساسي مسایل هوا نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. د ټکنیکی ستونزې له کبله دغه پلان راپور وروسته خبريږي. ما اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د خبريالانو په وړاندې د ترسره شویو جرمونو د مجازات څخه معافیت ته د پایټي کې خودلو نړیوالې ورځې سره هم مهاله افغان خبريالانو څخه د ملاتړ دو بنسټونو په جلا اعلامیو کې له طالبانو غوښتي چې د قرباني شویو خبريالانو په اړه د عدالت پلی کړي او د رسنیو او خبريالانو اساسي حقوقو ته د درناوي ترڅنګ هغه کړنلاري چې د رسنیو ازادي په بیساري ډول محدود کړي لاغو کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د جمعې ورځ د جمعې پرسپې اعلامیه کې لیکلي چې په تیرو څو باندې 2 لسیزو کې له 130 څخه زیات شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکو د جګړو او یا هم د پلان شویو جرمونو لامل وژل شوی دي. دوستانو د امریکا ټاکنې په راتلونکو 3 ورځو کې ترسره کیږي. په دې اړه د خبرونې د میلم سره مفصل بحث لرو خو اوس یو لنډه دمه کوو.
د امریکا د 2024 کال ولسمشریزه ټاکنه امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له چپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پیښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غاک په تلویزیونی او رادیوي خبرونو کې په ژوندۍ بڼه خپريږي. د دې ځانګړو خبرونو لیدل د امریکا غاک د سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو لپاره د لړم یا عقرب په 15 چې د نوومبر میاشتې د 15 نیټې سره سمون خوري مه هیروي.
بیا هم خراغلاست. په امریکا کې د روانې سه‌شنبه ورځې ولسمشریز ټاکنې داسې باندې اخلي چې د امریکا په تاریخ کې تر اوسه ساره نه ده لیدل شوی. د امریکا امنیتي او استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړه چې را ورکوونکي د کورنیو او بهرنیو ګواښونو له پراخیدونکو چاپیریال سره مخ دي.
په داسې حال کې چې له وخت مخکې د رای ورکول روان دي، په واشنگتن او اوریګن ایالتونو کې د اور په لوګو کې د رای پاڼو له لپکې د لور ټاکنو د مسؤلینو لپاره په یو ویرون کې خوب بدل شوې دي.
زمون منصبدار ډیر ژر پوه شو چې د رای پاڼو د صندوق سره یو اس وزیدون کې اعلی وصل کړل شوی او همدغه د اور لګیدنې لامل شوی.
سره له دې چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو لخوا د زیاتو رای ورکولو تمه کیږي، چارواکي د لاړ ډیرو ستونزو امکان نه ردوي، خو بیا هم پیغام داده چې هڅه وکړي ونه ډار شي.
سره له دې چې د تهدید چاپیریال د پخوا په پرتله زیات پیچلې دي، د ټاکنو زیربنا هم د پخوا په پرتله زیاته پیچلې ده او د ټاکنو برخوال هم به تر چمتو دي.
د تیر کال د جنوري را په دی خو فدرالي او سیمایزو ادارو د حالاتو سره د چلن لپاره له 1300 څخه زیات فزیکی او امنیتی ارزونی او یو شمېر احتیاطي تدابیر نیولې دي. State and
local election of یاناتیو سیمیز چارواکی د اندخنو په خواني موارد ارزوي او له غوز دکړه کوي. زه فکر کوم د پولیسو د ادارو او د ولسی خوندیتوب چارواکو ته دغه ډول په هواي به د تاوتریخوالي احتمال را کم کړي.
خو د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې تهدید لا هم موجود دی. امریکایي چارواکي خبرداري ورکوي چې لوی باندنې تهدید ایران، روسیا او چین دی. دوی وایي چې د روسیې د هڅو موخه دا ده چې پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیرته سپینې ماڼۍ ته ورشي. ایران هڅه کوي چې ټرمپ ته زیان واړوي او د مرستیالې ولسمشر کمالا هیرس سره مرسته وکړي. بلخوا د دوی په وینا ایران هغې ته د ټرمپ په پرتله د ضعیف تهدید په سترګه ګوري. د امریکا استخباراتو موندلې چې چین زیاتره د کانګرس سره تړلې ټاکنو باندې تمرکز کوي. د ټیکنالوژۍ ستر شرکت مایکروسافټ تاییدوي چې چینایي سایبری فعالانو په وار وار د امریکا د کانګرس د چین مخالف ډیر غړي په نخښه کړي. د مایکروسافټ په وینا داسې ښکاري ځنې دغه ډول هڅې د ګډوډۍ د رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي. د امریکا د استخباراتو یو ارزونه د روسیې لخوا د تاوتریخوالي د رامنځته کولو له هڅې خبر ورکوي. ایران هم د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي. روسیې، ایران او چین په وار وار دغه ډول تورونه رد کړی دي، خو امریکا وایي چې د خپلې ادعا ثبوت لري. امریکایي چارواکي هغه جعلي ویډیوګانې چې پکې په پنسلوانیا ایالت کې خلک رای پانش لوي او په جورجیا ایالت کې پکې کډوال څو څو ځل رای ورکوي، د روسیې د اغیز لاندې د فعالانو کار بولي. دغه ویډیوګانو یو شور جوړ کړي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي چې دغه ویډیوګانو دي د خلکو پر افکارو اغیزه کړې وي.
Successfulness, I would say, is quite. زبوایم چې بریاړي رقم د خومونګ یقینا دغه ویډیوګان نه دی لیدلې او نمو د خاله رسنیو او ټلګرام د باندې دغه مواد دی.
د اوس لپاره د ټاکنو او امنیت چارواکي لرای ورکوونکو غواړي د ناسمو معلوماتو له شور ځان وساتي. دغه چارواکي هڅه کوي چې خلک پر دوی او د ټاکنو پر پروسې او پایلو باور وکړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د ټاکنو په اړه د سیاسي چارو د شننکي محمد هاشم وحدتیار سره خبرې کوم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. وحدتیار صاحب سلامونه او نیکی هیلې. په دې پاتې دوه درې ورځو کې د څه تمه کېدای شي؟ نوماندان به په څه بوخت وي؟
مننه. مهمه مسله د دوړو کاندیدانو د پاره دار چې دلته یو تعداد داسې اعلانونه دي چې اخر نه یو پراخ د ترامپ طرفدار دی، نه هم پراخ د ټول ایالت د کمالا هارس طرفدار اوسیږي. دغه ایالتونه په حدود د شپږو ایالتونه دي او دغه ایالتونه دواړه کاندیدان کوشش کوي چې دغه در ایالتونه نه تمرکز وکړي او د دغه خلکو رایه د ځان سره واخلي. د امریکا ټول 50 ایالتونه چې دي په درو حصو ویشل شوي دي. یو تعداد ایالتونه مخکې نه مخکې وزیر چې د کمالا هارس طرفداران دي دیموکراتانو، یو تعداد ایالتونه چې هغه دی د ډونالد ترامپ یا د جمهوری غوښتونکو طرفداران دي. خو دغه شپه ګوه ایالتونه چې دي د دوی د مبارزو هغه تمرکز او د مرکز د ګرونه ګرځېدلې دي. دواړه خواوې اوس په دری و درو ورځو کې کوشش کوي چې د دغو رای ځان ته خپل کړي.
صحیح منظور مو همدغه سوینګ سټیټ او یا برخلیک ټاکونکي ایالتونه دي. د ټاکنو د پایلو اعلان به په څه ډول وي؟
که اول خدای چې د سې شمه پرز دغه ټول ټاکنه چې کیږي، هر ایالت هغه رای چې ټول ټاکنه خلاصيږي په مغه حاله مغه وخت کې د دوی اعلان هم کیږي. یعنی معلومیږي کاندیدانو ته چې کوم ایالت کې دوی رای شخص دي. خو امریکا ډیر ستر یو هیواد دی، په دوی عین وخت کې دوی ټاکنه نه شروع کیږي او په عین وخت خلاصيږي هم نه، لکه په امریکا کې درې ساعته تفاوتم کیدلی شي. لکه په واشنگتن ډی سي ساحونو کې چې کله د سهار د غرمې 12 بجې کیږي، بیا نو هلته په کالیفورنیا کې د سهار 9 بجې کیږي. کله چې د ټول رای خلاص شوي، بیا هغې نه وروسته به بیا د دوی دغه ټول ټاکنې کمیسیون چې کوم دی هغې به بیا اعلان کوي چې څوک کوم کاندید زیاتې رایې اخیستی دي.
او آیا یو نومان کولی شي چې په عمومي رایو دا ټاکنې وګټي که ضروري ده چې الکترال کالج رای هم ولري؟
نه، او تاسو د چلتہ عمومي رائے ټاکونکي نه دي چې مستقیما ولسمشر وټاکي. هر ایالت کې چې رائے زیات شوي، بیا د هغه ایالت کالج پوینټ د هغه کاندید په نفر زیاتیږي. د کالجرل پوینټس ته کوم دي چې هر چا 200 او وګټل هغه به ګټونکی د انتخاباتو کیږي. بیا د دغه عمومي رائے چې وشولې، بیا په دغې نه وروسته د کالج پوینټس دي هغه بیا رئیس جمهور ټاکي چې بیا څوک رئیس جمهور کیږي. خو دغه عمومي رائے چې دي د سبب د دې کیږي چې کالج پوینټس وټاکل شي، کالج پوینټس رائے دي چارج کیږي، بیا هغه سبب د دې کیږي چې ولسمشر څوک کیدل شي په امریکا کې.
صحیح. دلته په راپور کې د امنیتي تهدیداتو خبره هم وشوله چې د امریکا ځینې رقیب هیوادونه غواړي چې په دې ټاکنو کې مداخله وکړي. دلته د امریکا حکومت د دغه ګواښونو د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي او څه کړي دي؟
اول درته چې هیڅ هیواد نشي کولای چې مکمل تدابیر د دشمن په مقابل کې ونیسي، که هغه امریکا اوسېږي یا کوم بل پرمختللی هیواد اوسېږي. په تېرو ټول ټاکنو کې هم دغه دعوی وی چې نور هیوادونه د امریکا په ټول ټاکنو کې مداخله کړې ده، او دا ور هم که هر څومره دوی تدابیر ونیسي، بیا هم بعضې هیوادونه امکان دی شته چې د لاسوهنه په ټول ټاکنو کې وکړي یا د دوی د کمپاینونو په مبارزو کې وکړي. مثلا ځکه د امریکا ټول ټاکنې تنها د امریکایانو دپاره مهمې نه دي، دا د دنیا ډیرو هیوادونو دپاره ډیرې مهمې دي. د اوکراین جګړه روانه ده، معلومه نه ده چې ټرمپ او کمالا هاریس به د اوکراین جګړه کومې طرف ته بوزي. د پوتین دپاره کوم یو مفید کاندید واقع کېدلی شي؟ ټرمپ که کمالا هاریس. نو روسیا به هم کوشش کوي چې د امریکا په ټول ټاکنو کې د دوی کوم کاس چې دوی ته مناسب ده د هغوی په نفع طرفداري وکړي. عین وخت لکه ایران جګړه په منځني ختیځ کې د اسرائیلو سره په شدیدې یو جګړې کې بوخت دی، او ولیدل شي چې ټرمپ ارچي چې هغه د ایران ضد یو کاس ده، او که کمالا هاریس چې هغه نسبتا یو نرمزاج کاندید چې هغه به د ایران دغه سره شخړه به هواره کړي. همدارقم ته چین هم چې د امریکا یو د اقتصادي جګړه اوس ور سره په مخ کې روانه ده، د چین دپاره هم ډېره مهمه ده چې کوم کاندید باید راشي چې دغه په نفع اوسېږي. محمد بن سلمان دپاره د دنیا ډېرو هیوادونو دپاره چې هغوی دپاره د امریکا انتخابات ډېر مهم دي.
صحیح. تاسو پوهیږئ چې دلته تر ټاکنو وروسته چې کله پایلې اعلانېږي او ګټونکی یا ګټونکی اعلانېږي، نو بیا دوی په اولو سلو ورځو کې یو څه پلانونه لري. آیا تر اوسه پورې دغه پلانونه معلوم دي چې نوماندان د بریا په صورت کې به په اولو سلو ورځو کې څه کوي؟
خا هغه چې بیا لوی مسولیت دی د امریکا اوسنی حکومت ته چې دغه وخت سره کم ته ولیږدوي. هغه کاندید دپاره یو پلان دی، هغوی عمومي پلان دی، د لیګ دپاره یو خصوصي پلان دی چې که ټرمپ ارسي دغه دپاره سره کم پلان اوسېږي، او که کمالا هاریس ارسي دغه دپاره څه پلان اوسېږي. کمالا هاریس یو ډیموکرات دی، اوسنی حکومت هم یو ډیموکرات حکومت دی، او که چېرته بیا که ټرمپ ارسي هغه بیا د مخالف د حزب کاندید دی که ګټونکی شي، بیا هغې دپاره به جدا تدابیر نیول کېږي. د دغو کاندیدانو بهداره چې دوی دغه څو میاشتې شدید شپې ورځې مبارزه کړې ده، هغوی دپاره به د یو ریلاکس یو څه د راحت وخت اوسېږي چې یو څه نفس واخلي چې هغه نتیجه ورته اعلان شوې ده. بیا د خپل کاندید دپاره زیات کار نشته، هغه به دوی ټیمونه دي چې هغه ټیمونه بیا په دینې کار کوي چې د سلو ورځو کې به څوکي چې د قدرت لیک دوشي. هغه به ډېر زیات کار نه دی غوډه پاره.
واده تیر صاحب، ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستم. خوشاله اوسئ. بیرته د پروګرام لمړی مطلب ته ګرځو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د دغه ټولنې نهایي میغونډې ته ویلي چې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې د افغان میرمنو او نجونو سره د ناوړه چلند ترڅنګ بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. بنټ زیاته کړې چې دغه بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. په دې غونډه کې ګڼو هیوادونو د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه وغندل. د پاکستان استازي وویل تر هغه چې طالبان د خوځو د حقوقو او ترهګرۍ په ګډون اساسي مسائل هوار نکړي، په رسمیت به ونه پیژندل شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې دریمې کمیټې ته د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو، نجونو، ماشومانو، قومي او مذهبي اقلیتونو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړ، او ویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي
نو له دغه هیواد څخه به د کډوالۍ بهیر لا پراخ او د پولی په اوږدو کې به امنیتي ګواښونه زیات شي.
افغانستان زړه د جرمونو نړیواله محکمې ته د ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو د دې مسلې د وړاندې کولو او په دې برخه کې د عملی پلټنو د ټولو اقداماتو ملاتړ کوم. په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې یم.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د رچارډ بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبان لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
د انټرنیشنل کمیونټي موږ د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم جوړېدل غواړو او په دې تړاو د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلی کوي چې د 22 نورو هیوادونو یې هم ملاتړ کړی او په دې کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر ډول تبعیض چلند مخنیوي د کنوانسیون پر وړاندې د مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر طالبانو سره د حساب کولو وختنه شوې ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې دریمې کمیټې ته په وینا کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی.
درې کاله کېږي چې طالبانو افغانستان په زور نیولی دی او ورځ تر بلې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. طالبانو لږ تر لږه اویا فرمانونه او لارښوونې صادرې کړي دي چې په هدفي توګه یې د ښځو او نجونو د ازادۍ، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کړی دی. موږ دا بنسټیزې شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه پېژنو.
په دې غونډه کې د پاکستان استازي وویل تر هغې چې طالبان اساسي مسایل هوار نه کړي په رسمیت به ونه پېژندل شي.
There cannot be normalization. تر هغه چې بنسټیز مسایل کې بشري حقوقونه، ترهګری او سیاسي ټول شمولیت هوار نشي، چې لکه بلې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو لګول شوی بندیزونه له نړیوالو قوانینو او د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي.
د نورو هیوادونو ترڅنګ د ناروی او مالیزیا هیوادونو استازو هم پر ښځو طالبانو بندیزونه وغندل.
ناروی په افغانستان کې په سیستماتیک توګه د خزو او جنونو د حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه غندي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پخوا څخه د نزغمو حالت لا خراب کړي او ودی ور کړی دا. لږ پګم ټولکی پورته د جنونو پر زده کړو بندیز ملت له نیمه راتلونکي نیمه شتمنۍ او د یو ښه سبا له هیلو څخه محروموي. موږ د ښځو او نجونو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض په کلکه غندو. د یو مسلمان هیواد په توګه مالیزیا د افغانستان د خلکو د کړکیچ هوارولو، تلپاتې سولې او امنیت ترلاسه کولو کې فعالې ونډې اخیستو ته ژمنه ده.
ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې خبرداری ورکړی چې طالبان د امر بالمعروف نوی قانون د دغه ډلې د حکومت سره د نړیوال ټولنې تعامل امکان ته صدمه رسوي. خو طالبان حکومت د دغه قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او زیاته کړې چې په ټولنه کې د منکراتو له منځه وړلو ترڅنګ د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
په نورو لندو نړیوالو خبرونو کې متحده ایالاتو د جمعې په ورځ منځنی ختیځ ته یو جنگي کښتۍ او د بي 250 الوتکه استولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل د دویم بریټس خوروسته ایرانی چارواکو یو ځل بیا د غچ اخیستو خبرداري ورکړه ده، سره له دې چې واشنگټن تل ټینګار کړی چې په ایران کې د اسرائیل په هیڅ بریټ کې لاس نه درلود او نه پکې امریکایي ځواکونو برخه درلوده. خو د دفاع وزارت پنټاګون چارواکو ویلي چې منځنی ختیځ ته د اضافي نظامي تجهیزات ایران ته د خبرداري په توګه استول کیږي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې پیل کېدو راهیسې دا څوم ځل دی چې متحده ایالات منځنی ختیځ ته اضافي نظامي تجهیزات او پرسونل استوي. د بلې خوا د ایران مذهبي مشر علي خامنئي ویلي چې اسرائیل او امریکا به د هغو اعمالو سزا وویني چې د غیوادونه د ایران په مقابل کې کوي. په غزه کې د پولیو واکسین د تطبیقولو کمپاین چې د اسرائیل د بمباری او لکبل ځنډول شوی او د شنبه په ورځ بیرته پیل شوه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د اگست په میاشت کې ومنل چې یو ماشوم په غزه کې په پولیو اخته شوی او دا په تیرو 15 کالو کې لمړنۍ داسې یو پیښه ده چې ثبت کیږي. ټاکل شوی چې د روان کمپاین ترڅ کې د غزې په شمال کې تر لسو کالو ښکته 1900 ماشومان واکسین شي. د اسپانیا ولسمشر پیډرو سانچز د شنبه په ورځ ویلي چې د والنسیا په اوزه کې د ورستیو سیلاونو لکبل 211 وژل شوی او ګڼ شمېر خلک لا دره کړي. سیمه ته د ژغورنې د عملیاتو لپاره 2500 پوځیان لیږل شوی او لمړي وزیر د 5000 اضافي سرتیرو د لیګلو امر کړی دی. د والنسیا په ځینو کورونو کې د برېښنا جریان په ځای شوی خو ګڼ شمېر کورونو کې لا هم برېښنا نشته. د انرژي د نړیوال اژانس د راپور لمخې نړۍ اوس د فوسلي تیلو په پرتله په پاک انرژي دوه برابر زیات پنګونه کوي. خو د دې بدلون سره د مهمو قانونو د استخراج لامل چاپیریال ته خطر متوجي کیږي. د امریکا خبريال جیسیکا ستون د موضوع ته چې څه ډول هغه ودونه چې د پاک انرژي د جوړولو لپاره د چاپیریالي خطرونو سره لاس او ګریوان دي کتنه کړې ده.
دا اونۍ ملګرو ملتونو د سوند فوسلي موادو د کارونې د پای ته رسیدو او تر 2023 کال پورې د درې برابر پاک انرژي د برابرولو مخې ته د رسیدو تړون منزور کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په نړۍ کې د بیوزلۍ د پای ته رسیدو لپاره د پاک انرژي په اړه تر سره شوې ژمنه وستایله.
د ستونزې د سیاتېدو سره سره حل لارې بهتري کیږي. د پاک انرژي نرخونه کمیږي او کارونه یې زیاتېږي او پاک انرژي ته په مناسب نرخ لاسرسی د خلکو ژوند ته تغیر ورکوي.
په سربیا کې د رویو تینیټو د معدنونو د استخراج شرکت د لیتیمو یو زیرمه موندلې ده. د سربیا د خبری آژانس راپور نه مخې ته مدا ده چې دا شرکت هر کال د 1.1 میلیارد ډالرو پر ارزښت د برېښنایي موټرو لپاره فلز تولید کړي. د امریکا د انرژۍ د زیرمو مرستیال وزیر جیفری اټ وایي چې دا پروژه د اروپا لپاره د پاک انرژۍ د زیات کارولو یو فرصت دی چې د فلزاتو په برخه کې پر چین د نړۍ تکیه راکمه کړي.
موږ د بیټریو لپاره زیاتو فلزاتو ته اړتیا لرو، خو موږ بیټریو، بالتیو او د موټرو جوړولو ته هم اړتیا لرو. سربیا باید په دې ټولو مواردو کې په ځانګړي ډول په اروپا کې یو مهم رول لوبولی شي.
په داس حال کې چې د مهمو قانونو تقاضا نوي فرصتونه رامنځته کوي، د اقلیم فعالان وایي دغه چاره د چاپیریال سره تړلي خطرونه لا پسې زیاتوي. د اقلیم د حقونو نړیوال سازمان وایي په اندونیزیا کې د نیکلو یو معدن د ځنګلونو د له منځه وړلو او د هوا د ککړتیا له امله د ځناورو او لسګونه ډول مرغیو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې د یو سازمان په توګه زموږ باور دا دی چې برېښنایي موټرې پاکې انرژۍ ته د بدلېدو یوه مهمه برخه ده، خو هغه ډول چې په اندونیزیا کې ترسره کیږي په اړینه توګه د اقلیمي حل لارې برخه نه ده.
د حل لارې لټون معدني شرکتونه د اوبو تل تر رسولي دي. د امریکا د ټکنالوژۍ شرکتونه چې تازه په کار پیل کړی دی د منرالونو د ترلاسه کولو لپاره د آرام سمندر هغې برخې ته چې د کریوین کیپټیروټون په نوم یادیږي فعالیت کوي. ټکنالوژي د سمندر په هغه برخه کې چې ژوندي موجودات لري کار نه کوي، بلکې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چیرته چې ژوندي موجودات نه وي.
د چاپیریال ساتنې د یو سازمان په توګه زموږ باور دا دی چې برېښنایي موټرې پاکې انرژۍ ته د بدلېدو یوه مهمه برخه ده، خو هغه ډول چې په انډونیزیا کې ترسره کیږي په اړینه توګه د اقلیمي حل لارې برخه نه ده.
یو بل نوی امریکایي شرکت ورنیان بایو میټالیس د بکتریاو په مټ د ذوب کولو سخت پروسې ته تغیر ورکوي. دغه پروسه فلزات له کمرو څخه جدا کوي، خو دغه پروسې مخالفین وایي چې د بهر په تل کې د قانونو د راټولولو لپاره کومه خوندي لار نشته. دوی تر هغې چې د بهر په تل کې د ژوندیو موجوداتو په اړه لا زیات معلومات ترلاسه نه کړي د یو قانون ملاتړ کوي.
From what we already له هغه څه چې زپری له پخوا په هیګم دلته لاندې دومره ډیر څه موجود دي چې باید ومندل شي، او د زیان لپاره دومره امکان موجود دي چې بیا یې سمون هیڅ کله هم امکان نه لري.
د تازه انرژي په صنعت کې پانګونه داسې وباسته چې د پانګونې په زیاتېدو سره هماله په نړیواله کچه زیاتېږي. داوه د امریکا غږ د خبريالې جیسیکا ستون د راپور پښتو ژباړه. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
بیا هم خرغلاست په پکتیا کې ځوانان د عامه کتابتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه ولایت ځوانان او د کتاب پلورنځو مسولین وایي د اقتصادي ستونزو له امله ځوانان په اسانۍ سره د خپل خوښي کتابونه نشي ترلاسه کولای. دغه ځوانان وایي چې اړوند ادارو ته پکار ده چې د مطالعې د دود او د کتابونو د خرڅلاو په موخه په لرو پرتو سیمو کې د نندارتونونو د جوړېدو ترڅنګ عامه کتابتونونه هم پرانیزي. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې.
په پکتیا ولایت کې د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي د پخوا پرتله دغه ولایت کې د کتاب د خرڅلاو بازار سورسوي او له کتابونو سره د ځوانانو علاقه مندي ورځ تر بلې په پیکه کېدو ده. که څه هم د کتاب پلورنځیو دغه مسؤلین په پکتیا کې د هر ډول کتابونو د موندلو خبره کوي، خو د کتابونو لپاره د ښه بازار په موندلو د نندارتونونو جوړول اړین بولي.
نن سبا کار که کار ته وګوري او یا مثال دوی خپل لغه دندې وګوري یا خپل علم وګوري، چې مثال دوی ته په افغانستان کې داسې خاصا په ځانګړي ډول یا داسې ځای په ځای او وظیفه مثال لغه سی ورته نه برابرېږي، یا خصوصا دوی دغه فضا چې مثال نن سبا شرایط مساعد دي او امنیت شته، خو دوی ځان ته داسې یو تنګه فضا بولي او دوی د خارج ته ډېره مخه کوي، یعنی مطلب خارج ته ځي، او په دغه ځای کې د علم سره دوی هغه علاقه دومره کمه شوې ده چې مثال کله دوی یا کومه هغه ته لاړ شي، امتحان ته لاړ شي، بل ته دوی مایوسه راځي چې یاره مثال دا به موږ ټاکل کیږو نه ټاکل کیږو.
ورته مهال دغه ولایت یو شمیر ځوانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله په دې وروستیو کې تر ډیره ځوانان په اسانۍ سره د خپلې خوښې کتابونه نشي ترلاسه کولای. دوی غوښتنه کوي چې د مطالعې د دود په موخه د مرکز په شمول په لیرو پرتو سیمو کې عامه کتابتونونه جوړ سي او د مطالعې د عامول لپاره د بیلابیل پروګرامونه پلي سي.
ډیری محصلین چې دي کارونه هم کوي، ترڅنګ زده کړه هم کوي، خو علاقه د درس او زده کړې ډېره لري، خو له اقتصادي ستونزې دي چې دوی نشي کولای شي په پراخه کچه مطالعه وکړي، خو کتابونو ته لاسرسی ولري او ترڅنګ یې د خپلې خوښې او د مینې کتابونه لاسته راوړي او د پوهنتون ترڅنګ نورې اضافه زده کړې وکړي. د اقتصادي مشکلات دي، دوی نشي کولای شي کوم کتاب یې دوی د خوښې کتاب چې هغه لاسته راوړي که راوړي، دوی اقتصادي مشکلات لري او باید عامه کتابتونونه جوړ شي په وړیا ډول خلکو ته کتابونه ورکړي.
بل خو د پکتیا ولایت چارواکي که څه هم د نورو عامه کتابتونونو د جوړېدو خبره کوي، خو په خبره چې اوس مهال په اطلاعات کلتوري ریاست کې یو بډای کتابتون شته چې ځوانان ورڅخه استفاده کولای شي.
پکتیا ولایت کې هم د اطلاعات کلتوري ریاست اړوند عامه کتابتونونه شتون لري، چې په دې ریاست کې لوی کتابتون جوړ شوی دی چې کلونه وروسته موږ بیا له سره ورغو چې په دې کتابتون کې په زرګونو کتابونه شتون لري، بیلابیل برخو کتابونه دي، دینی او اصلاحي او فکري کتابونه او دغه راز عصري کتابونه هم پکې دي، شوې د بیلابیل علومو په برخه کې اړین کتابونه دي.
د پکتیا په ګډون په ټول افغانستان کې ځوانان د اقتصادي ستونزو په سبب له مطالعې سره ورځ تر بلې زیات واټن نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هغه لیکوال چې د طالبانو مخالفین دي ادعا کړې چې له کتابتونونو څخه د دوی کتابونه ټول سوي دي. شمساریان، امریکا غږ.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي. د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو، د خبرونه ستاسو لپاره ده.
پښتو خبری خپرونه هم دومره واست. تاسو لملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. د دې خپرونې مطالب په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. اوس خپرونه د دری برخی همکارانو ته سپارم. د دری خپرونې قربانا نجيبه خلیل او نور همکاران دي. هیله ده چې دغه خپرونې ملتیا هم وکړي. دوه په وړاندې
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.